تمنيك مرغه.
دوستانو ستړي مشه ده ساده رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کو په روانو دوو ساعتونو کې تاسو ترشنه اسمان لاندې بحث اوري. په دې بحث کې په لومړي سات کې په ترانسپورتي لارو او همدارنګه د نورې نړۍ سره د هوایی دالیزونو په پرانستو او د افغانانو په اقتصادي په اغیزو خبرې کیږي. په دویم کانفرانس کې وبخې په دویم سات کې د مسکو په کانفرانس او همدارنګه سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې کیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 343 سرتیرو د وقتی د جوړولو حکم صادر کړی او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسید. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
بحثی کې څور انتخابات کې امر ریاست جمهوری و
دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولایتي شورا د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات یو ځای په یو ورځ ترسره کړو کې سره بیل کړو خو اکثریت په دې باور دي چې سره یو ځای ترسره شي. تمه ده چې دا بحثونه نن تر 2 بجو پورې پای ته ورسیږي او پریکړه د کمیسیون له لوري لاسلیک شي چې بیا به په 2 بجو د افغانستان خلک د یوې خبري غونډې له لارې خبر کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري د میاشتې په 1 نیټه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات، 9 ځانګړي کومندوي دندې او 1 هوایي بریدونه د جګړه مارانو او ترهګرو په ځالو ترسره کړي. دفاع وزارت یې زیاتوي چې د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند په ولایتونو کې شوي او تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته وختي. دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت د کجکی او ناوی ولسوالیو کې 14 ترهګر وژل شوي، د غزنی ولایت د واغز او اندړو په ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي او د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې 4 تنه لمنځه وړل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې داو پاړه تفسیر نه دا کړی. په خپلواک توګم د دې داو سپینوي ګراندې. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 343 سرتیرو د یوې قطعې د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسېدلی دا خبره یې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخو کې د څو پراختیایي پروژو پرانیستي او ځایي چارواکو سره په کتنو کې دوی ته ډاډ ورکړ چې د بامیانو ولایت به د دویمې درجې ولایت ته پورته شي. نوموړي همدارنګه د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو او د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودې. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. 13 ورځ دوه لوی موټري بمونه د شفیع په نوم د هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو ډسې وکړې. یو بل 3 ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چول شوی. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د دې 14 د تلفاتو شمیره 9 تنو ته رسېدلې او 40 تنه ټپیاندی. دا نو مولي په وینا یو شمیر کسان لا هم نه درک دی او خید مرګ شوبل شمیر تر دې هم لوړ شي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب وسلوالې ډلې چې په سومالیا کې فعال ده د دې برید د مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشران بنن او سبا دې مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او همدارنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې مراسمو کې برخه اخلي. امریکایي چارواکي وایي د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د دې پراخو اورونو له کبله د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځېدلې. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد پر زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی دی چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوري شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ وکړو د بمباریو پر مهال زرګونه ملکیان وشلي. په لسم کال را پدی خو د یمن په جګړه کې تر 10000 ډیر کسان وژل شوی او د دې جګړې لامل تر 2 میلیون ډیر کسان د خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شوی. په یمن کې قاتی او لوګم د همدې جګړو له کبله رامنځته شوی ده او په زرګونو خلک له لوګې سره مخ دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز شمی رسید و برنامه زیر آسمان کبود است. ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. دو موضوع امروز انتخاب کردیم. آقای ساروان، مسئله دهلیزهای هوایی فکر میکنم همچنان نشست مسکو همونطور نیست؟
بله نظر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. مخکې تر دې چې سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بیا راتګ او د مسکو د غونډې په اړه بحث پیل کړو، په دې لومړي ساعت کې د هوایی دهلیزونو او نویو ترانزیتي لارو پر اهمیت غږیږو. تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر چین ته هوایی دهلیز پرانیست. تر دې وړاندې افغانستان له هند، سعودي عربستان، ترکیه او څو نورو هیوادونو یا ښارونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستي وو. د هوایی دهلیزونو او متبادلو ترانزیتي لارو د پرانیستل کېدو له کبله د پاکستان پر ترانزیتي لارو د افغانستان اتکا تر یوه حده کمه شوې او د ځینو افغانانو په باور له همدې کبله اوس پاکستان خپل لارې بیا بیا نه بندوي. خو له دې سره سره چې نوې لارې موندل شوي، یو شمېر افغان باغداران شکایت کوي چې د میوو بیې د تیر کال په پرتله ټیټې شوي او حتی پیرودونکي نه لري. قاعدتا کله چې تقاضا زیاته شي باید بیې لوړې شي، حداقل ټیټې خو باید نه شي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په مایکروفون ستاسو خپرونې کې ډیرو اوریدونکو په دې اړه نظرونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې د علت په اړه له اړوندو مسؤلانو سره خبرې وکړو. دا د نن به زموږ درانه میلمانه په دې اړه خبرې وکړي. دوی به درته ووایي چې علت څه دی او آیا دوی هم موافق دي چې باید ټیټې شوي دي او که نه دي.
بله، مهمانای محترم امروز محترم آقای خانجان الکوزه سفرست و تقای تجارت و صنایع افغانستان، همچنان محترم آقای سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری می باشند. فعلا خو همکار تکنیکی ما تایید کردن که الکوزه سب
تشریف لری پس
بیدون کده. خوش آمدید می گوییم الکوزه سب، خوش آمدید به برنامه.
زنده باشید نظر صاحب، شما صحت باشید. سلام میگیم برای شما و برای سروان صاحب و با شنونده های شما.
ډیر مننه علی کوزه صاحب. کور مودان، اول که تاسو د هوایی دهلیزونو په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست، صحیح ده چې هغه څه نتیجه چې ځمکنۍ لارې لري هوایی لارې ممکن ونه لري ځکه چې ګران هم تمامی شي، لیکن په مجموع کې څه ګټه کړې ده خصوصا سوداګرو ته یا د افغانستان د محصولاتو صادرېدو ته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه سروان صاحب. لکه تاسو چې ویلي، واقعیت خبره دا ده چې هوایی دهلیزونه په ټوله نړۍ کې دومره ثمره نه لري او هغه میوې او یا هغه ډیر اموال چې تولیدیږي په یو ملک کې هغه د هوایی لارو نه ډیر زیات قیمته تمامیږي او دومره پیدا نه کوي. هوایی ترانسپورت نسبت د زمینی ترانسپورت او بحری ترانسپورت نه ډیر زیات قیمته دی. اما افغانستان په یو خاص موقعیت کې قرار درلود لودو زمنګا هغه خوانی مارکیټونه او بازارونه چې منګه د چلويخ کال مخ کې درلودل کاروپات زمنګ معلومات تل یا مرکزی اسیا تل یا هندستان تل یا چین تل او یا امدارنګ د خلیج هیوادونو تل د دې یو توقف راغلی او هغه مارکیټونه کې اکثره زمنګ میوه او زمنګ وچ او تازه میوه خصوصا طبي نباتات دا بیخي محدود شوی او اید الیس دا کوما کوکو زمنګ سره واقعا چې بیرته هغه مارکیټونه او هغه بازارونه چې په انانوي شکل باندې زمونږو خصوصا د هندستان مارکیټ او د چین مارکیټ دا اوس هم په غزیدو باندې دي. موږ سدي اوایي دالیز دا کومه کوکو ګر چې تقریبا تر اوسه پورې په 2350 اوایي په تیارو پروازونو کې څه د باندې 4000 ټنه میوه او بعضی مواد انتقال شوي دي. دا زمونږ د عمومي صادراتو په تناسب باندې ډیر زیات کم دي، پر ځان ارزش تقریبا اویا میلیون ډالر په شاوخوا کې کیږي، اما تر اوسه پورې چې دولت موږ ته تقریبا 2.5 میلیون شاوخوا د دې نه په شاوخوا کې سبسایډي راکړې ده او دا دغه کړی دی. خو فائدې هم لري، فائدې دا دي چې یو موږ په حضور پیدا کو په مارکیټ کې او زو، او دویمه خبره دا ده چې زمونږ هغه خصوصا تازه میوه چې زمونږ د په وخت او زمان باندې رسیږي په زمن کې دیقان او باغدار دې ته تشویقیږي چې هغه نور زراعت وکړي او هغه دغه شی او د همدارنګه زمونږ هغه موانی چې د همسایګانو سوي هغه همسایګان هم په دې باندې اوس قانی شوې دي او تقریبا تر یو اندازې پورې مشکلات د زمکه د لارې نه حل شوې دي. چې اوس هم یو څه ستونزې شته دی په دې باندې لګي او چې حل یې کو، خصوصا د پاکستان سره د تازه میوې په ارتباط، خصوصا زمونږ د پختې یا د مالوچو په ارتباط چې دا ورسره ډېره جدي ستونزه ده. موږ د کال تقریبا 1.5 لک ټنه پخته په شمال کې تولیدیږي او په هلمند کې او همدارنګ په هرات کې. د دې لپاره موږ فابریکې لرو، بوس فابریکه د سکتور خصوصي په مزار کې په قندوز کې کارخانه جوړې کړې دي او اوس په زورونو ټنه پخته د منی موسم د حاصل راټول شوی دی او عادل شوی دی. دا باید د پاکستان او د هندستان کارخانو ته لاړ شي. یو څه ستونزه شته دی، اما په دې باندې هم لګي او په شورای اقتصادي کې په بحث دی، امیدوارم چې دا حل شي. په هر صورت اوایید الیس زمونږ دفاره دا ګټه را رسولې ده چې هم حضور پیدا کو په جهانی مارکیټونو کې، بیرتم هغه خپل میوه هغه بازار ته ورسوله او په وخت او زمان باندې ورسېدله او همدارنګه دا وشول چې دا باغدار او دیقان دې ته تشویق شي چې نور باغونه جوړ کړي او میوه تولید کړي.
تشکر. خب آقای سروانال محترم، آقای سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری هم در خط تلفن با ما هستند. رسا صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، مهمان برنامه تان جناب الگوزای صاحب و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر صاحب. آقای رسا، ما سوال خود قسم تر میخوایم بکنم که این ترانسپورت هوایی از دو نقطه نظر به او باید نگاه شد، یکی شاید ضروریت باشه، یکی شاید مجبوریت باشه. بعد چیزا شاید از طریق ترانسپورت هوایی ضرور است که از زودتر رسانده شوه یا از این قبیل مسائل، و همچنان امو امتحه که هست او امو حوصله از زور داره، یعنی مصرف میتانور داره بعد چیزایی که حجمش کم باشه و مثلا ترانسپورتش بیارزه بمو. از این نقطه نظر سیب اگر به ما یک تحلیل بکنین چه قسم یک وضعیت از فعلا سیب؟
تشکر. با تایید صحبت های الگوزه سیب که در مورد اهمیت دهلیز های هوایی اشاره کردن، دهلیز هوایی یکی از راه های بدیل است که ما میتونیم کالاهای تجارتی خود را به خارج از کشور صادر بکنیم، که خوشبختانه شما در جریان هستین که اکنون خربوزه افغانستان به بازار لندن رسید، قالین افغانستان به شهرهای ایتالیا، قرقل به فنلند، زعفران افغانستان به بازارهای کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی. همین گونه شما شاهد بودین که جلغازی سیاه ما که پیش ازی به شکل قاچاق یا به قیمت کمتر به خارج از کشور صادر می شد به نام دیگر کشورها، خوشبختانه اکنون به نام افغانستان نظر به قیمت بازارهای جهانی به بازارهای چین صادر میشه که به شکل پروسس شده در داخل افغانستان صورت میگیره، که خودش یکی از دستاوردهای دیگر هست. این یکی از راه های بدیل هست، در حالی که افغانستان راه های بدیل دیگر هم جستجو کرده. اخیرا شما شاهد بودین که ایالات متحده آمریکا بندر چابهار استثنا قرار دادن از تحریم هایی که علیه ایران دارن که یکی از راه های آب و زمین هست بر افغانستان. و همین گونه ما در تلاش ازی هستیم که در روزهای نزدیک نخستین محموله آزمایشی را از طریق راه لاجورد که یکی از راه های زمینی هست که ما میتونیم از بندرهای آقینه و ترغندی کالاها را به ترکمنستان، از آنجا به آذربایجان و بالاخره به ترکیه و از ترکیه به اروپا برسانیم. تمام تلاش حکومتی است که ما وابسته به یک کشور نباشیم، وابسته به یک مرز نباشیم که هرگاه او بسته شد تاجر ما ضربه ببینه و ما اینجا با مشکلات رو برشیم. حالا ما وابسته به یک کشور نیستیم، ما با جهان وصل هستیم، چه از طریق هوا، چه از طریق زمین، چه از طریق خشک و آب ما میتونیم که صادرات داشته باشیم و کالاهای خود را به خارج از کشور صادر بکنیم.
بله سیم در ازیاد مننه سمیر سیم علی کوزی سیم تاسی مخکیول چه دی هوایی دهلیزونو او یادی نورو متبادلو ترانزیتی لارو لپرانستل که دو سرم وس نسبتا وضعیت بدل شوه ده یا و پاکستان سرم هم دی پخواغون دی ستونزی نشته، پاکستان دی پخواغون دی وس لاری نبنده بی خو سره لدی چه دومره دیر لاری هم پرانستل شوه. لیکن مش چه تیره اونه لاوریدونکو څخه نظر غوښت چې دغه لارو څومره ګټه در رسولې ده، خصوصا د باغدارانو شکایت دا و چې د دوی میوې د تیرو کلونو په پرتله ارزانه شوي دي، دوی هم په علت نه شول پوه چې ولې باید داسې وي. هلته ده چې کله صادرات زیات شي نو تقاضا باید دغو میوو ته ډېره شي، باید خریداران یې ډېر شي او قیمت هم ورسره لوړ شي، لیکن دغسې نه دي شوي. د دې علت څه کېدای شي؟
بله دا دقیقه دا سروان سیب چې خصوصا د مڼو په ارتباط باندې زمونږ مشکلات شته دي. په نور شیانو کې مشکلات دونه ډیر نه وو. یو مشکل او ستونزه زمونږ هم ده چې مونږ هغه ستانداردونه چې دنیا زمونږ نه غواړي متاسفانه تر اوسه پورې مونږ په دې نه یو قانع شوي چې دا ستاندرد جوړ کړو، یا پیکینګ هغه شانتې چې کوم پیکینګ دی چې هغه پیکینګ په ارتباط باندې مونږ هماغه پیکینګ چې یا پاکستان غواړي یا هندوستان غواړي. دا مشکل مونږ ته پیدا شو په انګورو کې او په خربوزو کې او همدارنګه په شفتالو او آلوبالو او نور تازه میوه چې و په دې کې دا مشکل زمونږ سره نه و. مونږ ته یو مشکل تقریبا یو میاشت مخکې د پاکستان د طرفه نه چې زیاتترینه میوه مونږ پاکستان ته لیږو او یا د پاکستان د لارې نه د واګې د بندر د لارې نه مونږ په هندوستان ته لیږو، هغوی یو قیدات وضع کړل، هم یې د پنبې په ارتباط و هم یې د مڼو په ارتباط، او ګویا داسې وانمود کوله چې افغانی تجاران ایرانی مڼې راوړي او هغه په افغانی مڼو باندې راوړي. او د دې علت دا ده چې پاکستان په ایرانی مڼو باندې تقریبا 38% تعرفه لري، زمونږ په مڼو باندې 18%. او د دې امتیاز نه افغانستان استفاده کوي او د ایران مڼې راوړي او زمونږ اقتصاد خرابوي، او مونږ د ایران سره په دې ارتباط باندې حتی د کفتان د لارې خپل تجارت بند کړی دی. هغوی زمونږ میوه یا د دوی کینو چې دی هغه په جګ نرخ باندې محصولې دوی بالمثل عمل ورسره کړی دی. د دې لارې نه زمونږ مڼې بندې کړلې، تقریبا کم وخت چې د مڼو سیزن راورسېدو دوی دا مشکل پیدا کړو او زمونږ په زرګونه ټنه مڼې ماتل شولې. دا مشکل وزارت زراعت او وزارت تجارت او همدارنګه خپل توجه د جرات ماب رئیس جمهور و دا اوس حل شوی ده. من یو سرٹیفیکیټ ورکو او زراعت ما سرٹیفیکیټ ورکی چې دا افغانی مڼې دی او دا هغه افغانی مڼو په ارتباط باندې اوس کوم ستونزه نشته دی. زمونږ مڼې اوس په نورمال شکل باندې زی، اگر چې پخته وس هم زمونږ ولاړه ده او د مالوچم کوم ستونزه شته، اما مشکل دا دی چې هغه هم یو قرنټین ورقه غواړي او یو رقم دوا ده چې په هغې باندې باید وال شي او په داخل د کانټینر کې راشي. نو دې باندې هم وزارت تجارت همدارنګه وطاق او خپل وزارت زراعت په دې باندې کار کوي. د مڼو مشکل اوس حل شوی دی او دا اوس زموږ مڼې په نورمال شکل باندې ځي، مګر کله چې مڼې زیاتې راورسېدلې یا د سیزن وخت و په هغه وخت کې پاکستان دغه مشکل پیدا کړو او دوی ګویا دا مشکل خپل ځان دپاره قانوني ګاڼه او زموږ دولت هم دا ویل چې دا مشکل باید حل شي. مونږ باید پردې مڼې په خپل مڼو باندې وینیسو. یو تعداد بدبختانه چې هغه کمیشن کارانو یا هغه څوک چې پرزندغه کول هغه دا کار کړی او هغه دوی اسناد مونږ ترا کړل، داغه ته مونږ جدن هغه شرکتونه په تور لیست کې راوستلی دي، جزام وته ورکړی ده او د تعقیب لاندې دي. په آینده کې ان شاء الله دا مشکل نه پیښیږي. مونږ باید د خپلو صادراتو لپاره کار وکړو، د خپلو امتعاو لپاره کار وکړو. نو د خلکو شکایت چې پیدا شو دغه شکایت په دغه ځای کې پیدا شو.
ډیره زیاته مننه. همدا مسله یو خو د بستبندۍ مسله ده. په دې برخه کې که سمیر صاحب حکومت له پانګونکو سره کومک وکړي، سبسیډي ورکړي، امتیازات ورکړي چې دا برخه کې ډیر کار وشي، یو دا مسله ده. او بله مسله د آزاد بازار مسله ده چې ډیر خلک ترې شکایت لري، وایي په ځینو مواردو کې تاوان پیش کړی دی. اوس خو آزاد بازار امریکا هم نه مني. عملا هغه ګوري چې د چین په وارداتي مالونو باندې تعرفه څو څو برابر زیاته کړه په ځینو البته. نو هغه شی چې افغانستان خپله تولیدوي، لکه دا مڼې چې الکوزای صاحب ورته اشاره کوي، په دغسې شانو باندې یا تعرفه څو برابره زیاته کوي او یا یې بیخي منع کوي، داسې کېدای شي که نه؟ سمیر صاحب، سمیر صاحب لکه چې
بله
تاسو زما خبرې واورېدې؟
در مورد اصلاحاتی که صورت گرفته، البته خب به او موضوعات مشکلاتی که شما در مورد بازار آزاد کردین، اما گزارش اخیری که از سوی بانک جهانی نشر شد در مورد انجام کسب و کار یا تجارت در افغانستان، ما بزرگترین کشور آورنده اصلاحات معرفی شدیم. البته این یک پوینت مثبت است که میشه بابا میشه را بکنیم، در کنار از اینکه خب مشکلات وجود داره برای سکتور خصوصی ما در کل در کشور ما بر فضای کسب و کار، اما در کنارش شما میبینین که ما در رنکینگ تازه بانک جهانی توانستیم که با 16 پلاسود بالاترین کشور در آورنده اصلاحات، هر سال بالاتر از چین قرار بگیریم، بالاتر از هند، بالاتر از ترکیه و بالاتر از خیلی کشورهای دیگر. ما در سال 2000 قبلیش البته 183 بودیم، اما در ریب سال در میان 190 کشور 167 هستیم که با 16 پلاسود که توانستیم 10.64 پوینت را ما به دست بریم مثبت. و همین گونه در بخش آغاز تجارت ما از 107 به 49 58 رده ما در اینجا تغییر داشتیم. در بخش پروتکتینگ ماینوریتی اینوستورز یا حمایت از سرمایه‌گذاری آن کوچک، ما از 189 به 26 163 درجه ما تغییر داریم در این بخش. در بخش قانون قضایای افلاس از 161 ما به 74 تغییر مکان کردیم که 87 درجه میبینیم تغییر است. همین گونه در بخش آوردن و دست آوردن کردیت یا گتین کردیت ما از 105 به 99 که مثبت 6 نشان میده. خب این یک دستاورد بزرگ برای حکومت افغانستان هست. البته اصلاحات دیگری که صورت گرفته بعد از این بوده که گزارش کارش تمام شده و این اصلاحات شامل نشده که برای سال بعدی میتونه که اصلاحات بسیار زیاد برای حکومت در کل بر کشور ما مفید واقع شود و ما تا امیدواری به جایگاه بهتر از این داریم در سال 2020. و تغییراتی که در آغاز تجارت شما میبینین که قیمت به دست آوردن جواز را حکومت از 30,000 افغانی به 100 افغانی کاهش داد و همین گونه ساختن وان استاپ شاپ یا صدور جواز زیر چتر واحد، اینا از جمله اصلاحاتی هست که سکتور خصوصی ما را، تاجر ما را، در کل محیط کسب و کار را در کشور آسان تر کرده در مقایسه با سالهای قبل. حالا نمیتونیم بگیم که تمامی مشکلات حل شده، نخیر مشکلات وجود داره، اما با توجه به این اصلاحات اخیری که با وجود آمده، این مشکلات یکی پای هم حل میشن. البته با همکاری سکتور خصوصی که جناب الکوزای صاحبم برامندگی از سکتور خصوصی هستند و میتونن صحبتشون هم داشته باشن. بخش از اصلاحات دیگری که اشاره کردیم شامل گزارش بانک جهانی نشده، اونا هم میتونه که بهتر در فضای کسب و کار در افغانستان مفید واقع شود. یعنی دهلیزهای هوایی که ایجاد شده، ما در حال حاضر با تمامی کشورهای جهان تقریبا وصل هستیم.
از آغاز دهلیز هوایی تا نوز 155 پرواز به هند صورت گرفته به شهر دهلیش از میدانهای هوایی کابل کندهار. به مومبای پرواز داشتیم.
سمیر صاحب، لیکن زما پوښتنه ده په دې ارتباط و په دې برخه کې د هوایي دهلیزونو په اړه تاسې خبرې وکړې. زما پوښتنه دا وه چې کوم شی په افغانستان کې تولیدی شي لکه مڼې، نو ولې اجازه ورکوي چې له ایران نه هم مڼې راځي؟ ولې تعرفه څو برابره نه زیاتوي؟
در جلسات قبلی شورای اقتصادی هم روی موضوعات بحث شد. پیش از زعفران همین گونه به افغانستان وارد می شد با کیفیت پایین تر که یک ضربه بود به زعفران افغانستان، که در نتیجه فیصله که در جلسه شورای اقتصادی صورت گرفت واردات زعفران در افغانستان بند شد تا اینکه زعفران خود ما به نام افغانستان با کیفیت بهتر به خارج از کشور صادر شد. همین گونه در بخش سیب هم حالا اقدامات از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مد نظر گرفته شده. در بخش دیگر اقلام ما نظر به مو توانایی که در میان باغداران موجود داره به مرور زمان، ما فکر میکنیم یک بارگی ما اگر تمامی این واردات را بند بسازیم بازی مشکلات را ایجاد میکنه، اما به مرور زمان ما فکر میکنیم که یک برنامه خوبی نزد وزارت محترم زراعت و آبیاری هست که این واردات را و این اقلامی که در داخل کشور ما شهرت خوب برخوردار هست دیگر از خارج کشور را بند بسازیم و واردات را ما کاهش بدیم. و یکی از دلایل ایجاد دهلیز هوایی هم همین کاهش واردات هست که در برابرش ما صادرات را افزایش بدیم که همو کسر بیلانس خود را بتونیم اینجا کنترل بکنیم.
بله، خب قبل از اینکه به شنونده های محترم ما فرصت بدیم، از الکوزه صاحب ما یک سوال داشتم. او بود که مسئله امی زعفران قسمی که خدا یاد کردی پیشتر، تعداد از کسانی که از هرات پیام ماندن در تلفن اوتومات رادیو آزادی، اونا میگن حال وقت جمع کردن زعفران است، حال میگن در بازار اینقدر قیمت از این پایین رفته که حد اندازه نداره، اگر به این شکل باشه به سال دیگه ای از بین میره، کسی دیگه پشت زعفران نمیگرده. از او خاطر الکوزه صاحب، چاره چی است؟ چی باید شوه که این مسائل داخلی ما حمایه شوه صاحب؟
بله، خو نظر صاحب دقیق هستن. ما هم در شورای عالی اقتصادی و هم در کمیته حمایه تعرفوی اتاق عضویت داره و ما عضو آن هستیم و هر وقت هدایت جلات ماب رئیس صاحب جمهور می است که تولیدات داخلی حمایه شوه و حمایه هم شده. ما و تعالی نسبت به سالهای قبل بسیار تولید داخلی زیاد حمایه شده. امی تعرفه که سروان صاحب گفتن، ما سرید میوه تازه همسایه ها و دیگه جایی که ما میریم اضافه از 40% تعرفه بالا بردیم و هم سر زعفران مکمل تعرفه را بالا بردیم. یک مشکل بسیار جدی دیگه هستند که ما باید بگویم بدبختانه که ما در یک حالت غیر نرمال قرار داریم، خصوصا با می دو همسایه ایران و پاکستان. ما یک سرحد باز داریم و اگر هر چقدر ما فشار بیاریم بالای تعرفه و بالای امی مسائل، امی جنس باز قاچاق میشه. امی زعفران هم پیلن بدبختانه که امی دوستای ما میگه که واقعا ما به $2,000 تقریبا می پروختیم، 18 صد دلار، علی بیخی نزدیک شده به 12 صد، $1,400 پایین آمدن کیلویشان. و علت اساس یه بودن که امی زعفران گد میشن و این امی زعفران بی کیفیت مین از همسایه ها، و این ارچقه که ما کوشش کردیم که از دروازه های دخولی اجرا نشه و بعضی بازارچه ها هستن در مرز ایران که از اموجه بدبختانه این امی کار صورت میگیرن و میوه هم همیطور هستن که باید چی شوه. بله، در رابطه با زعفران ما دیگه چاره نداریم. ما امرای زعفرانکارا و خود اتحاده که امرای ما عضویت داره، امی مشکلش ما درک کردیم، امرایشان در تماس هستیم. ما باید زعفران از کشورهای همسایه را باید حتما به اروپا برسانیم و علی چون دالیز مخلا شدن سمیر صاحب میفهمند که ما به اروپا خصوصا به هالند و به جرمنی زیاد مارکت داریم دوجا از امی زعفران. الف سری کار میکنیم که امو کوالیتی یا امو قرنطین ورقی که از ما وامی خاین، امی قرنطین ورق در حالت جور کردن است. امیدوار هستیم که زعفران ما به اروپا برن و در وجه نرخشان بسیار بلند هستند، تقریبا 1,500 یورو فروخته میشه، مارکت داره و ما باید از امی کشورهایی که به همسایه و عرب میبردیم مزیج صرف نظر بکنیم و مارکت خود در اروپا باز کنیم. یگانه رایش اینمی است.
بله.
اما در بخش تعرفه بالا برده شده، علم بالا برده شده، برده میشه.
امین الکوزه صاحب، یک رای حل دیگه شم است که در دیگه کشورها ما دیدیم مثلا اونا اتریا خط یا مکتوب متحد المال به تمام دولت ها یا مراکز روان میکنن که میگن که ایواز امته زعفران ما فلانی فلانی زعفران ها را به نام ما روان میکنن، لطفا این را در نظر داشته باشین و بس لا گدوت نکنین. اتری تبلیغات هم اگر شوه یک رای حل است یا نه؟
بدون شک ما دیپلومات های ما که در خارج هستن و ما تقریبا اضافه 60 چند وکیل تجار داریم یا پرزنمی آتشه تجارتی داریم و رئیس جمهور شخصا در یک سال میشه که یار تبدیل کده، نو استخدام کده، برای یا مهمی وظیفه سپرده شده. یک از وظایف ما می است که در مارکت باید همتای خود حمایه بکنیم در اروپا، در تمام جای ما، حتی در افغانستان در حالت جنگ قرار داریم، تمام کشورهایی که ما رایشان تجارت میکنیم، آتشای تجارتی شما شان در تمام بازارهای ما میگردن و از امتعای خود دفاع میکنن و میبینن که در اینجا چیز تقلبی نبین و به نام او پروخته نشه و اگه او را گیر کنن فورا میگیرن، اش عکسش میگیره به مرکز خود روان میکنن. اینطور کارا را باید حتما قنسلگریای ما و آتشای تجارتی ما میکاره بکنن و مکتوب هم نوشته شوه، یعنی مفاد میکنه کار. بله. پیشنهاد بسیار خوب است.
تشکر زیات مننه. قدر منو اوریدونکو تسهیل آزادی رادیو ترشناس ملاندی خبرونه اور په دې خبرونه کې په هوایی دهلیزونو او دغه راست ترانزیتي لارو خبرې کوو. په دې شکه جو چې دغه لارو د افغانستان له سوداګرۍ سره، د سوداګرۍ او صادراتو سره څومره مرسته کړې ده. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونو سرپرست ښاغلی خانجان علي کوزی، او په بانکي او مالی چارو کې د ولسمشر د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی سمیر رسا. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون راوکئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکئ او یا هم نظرونه ورسره شریک کړئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بله، شمارای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین ملی ما 0042-02-2112-4501.
او در سکایپ لاری لمرسر تماس نوالی شی در مجد سکایپ پتا در آزادی تکه رادیو او همدارس د افغان بیسیم اتصوه اتلش میره پیاد لره لده لره اسمس را واستوی د تلیفون لره اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه عبدالوهاب خبره کوم از لوګر نه. زه د لوکوزی صاحب ته سلامونه وایم. باد له سلامه. زه دته دا غوښتنه تر کوم چې 15 کاله مخکې بادام ډېر تېز وتل، سږ کال بېخي ودي نه، بس بېخي پوښتنه نه کوي او نامې خدای ښه ډېر هم سوي دي. ته څه رقم ملي تجار دي مونږ بس وروره لوګر ټول بادام ونیوله، ټول خوسا سوزیاتي او نه باسي له افغانستانه. دغه د مانه دونه غوښتنه ده.
بله، سلامت اوسه. کسم علي کوزي صاحب د ځینو میوو په اړه وویل. یو بل اوریدونکي هم د فیسبوک له لارې لیکلي دي، وایي په زابل ولایت کې بادام ډیر کیږي، اما متاسفانه څوک نه اخلي، تر تیرو کلونو هم به ټیټ شوی دی. بل اوریدونکي د سکایپ لاري لرو ځان معرفي کوي. خیر، د رادیو لاري هم شته، ځان معرفي کوي. مهرباني.
بله
اوریدم. بله اورو، خبري وکي.
محمد داوود صاحب له پرا ولایت نه اړه کوي.
مهرباني کوي محمد داوود صاحب.
ما دا پوښتنه د خانجان علي کوزي صاحب نه شي ولایت کې دا وخت د باتروم د هندوانو د دغو حاصلات ډېر کېږي او دلته متاسفانه بازار ورته نشته. چیز ولې دا پرا ولایت یو سړي خونې یو دا شی نه جوړوي؟
صحیح، ډېره مننه. کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبر
زما هو نظر دادا کا افغان دولت نمره د خبرو د زمینی د لیدونه خبرې لکه د غلام خان باندې د ترخان باندې چې شمشو ده تقریبا یعنی د هوایي د لیدو باندې مطلب ډېر دی دې اخیرا
تاسو د تورخم یادونه وکړه نو تورخم کې خو څه مشکل نشته
یعنی خو دا چې نه دا کوم وخت چې وو د لاس راځي لار باندې
نو اوس برعکس دی پخوا ده پخوا به لار ډېره بندې ده اوس خو نه بند اکثرا خلاص وي
دا تعمیراتي مواد لکه سیمټ هغه دا ټول ورته بند دي تورخم کې
شه
یعنی تقریبا دا
پاکستان خو هم دا خبرې کړي دي چې د دوی ډېر کانټینرونه بند پاتې دي. سید تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم. روجان سپین منګل ولایت پښتنه ټلیفون په کرخه یم. د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني مېلمنو. مهرباني کوئ صاحب.
قربان دي سم زه خپل دا نظر لرم. خپل دا خبره کوم دا خو د تعلیم او تازه نه ما چې دومره زوار کې لور شم خو چې څه په خپل سر کوم معلومات کیږي د اشرف غنی دي په چې نردلې په مونږ دی افغانستان په عام خلکو نه دومره سخت بوج رغلې دی دومره سخته کتی پر روانه دی ورځ په ورځ ګام په ګام دام په دام چې ورځ نه بلې ته بلې ورځ نه بلې ته بلې ورځ نه بلې ته ان مقصد دومره یو حالات بل مډل روان دي دا چې په چا په کې نه بيدام وسوتي عام ته جونیر ولی بيدام ته خو انسان د زاد اسنتار ولی سہولت ولی اغه وروره وروت راسو ته ورسې دا وړی څه ورسې دا بورا څه ورسې دا نو څه مونږ څه ورسې دا کور بور کوم دا پیسې غاټي ساتي کوم دي ترانسپورټونه میک ته کو بل میک ته کو بل میک ته کو او غنیون کته دیوال وی شو دا ورا
ست مکلا ډیر مننه منګل صاحب
څنګه ته بوسو دي
کته ته بوسو
لګا دې ارزلیر ولی بونډري د
کور ودان منګل صاحب سلامت اوسې. مننه ستاسو خبري واوریدل شوې. تاسو شکایت لرئ چې ژوند مو سخت شوی دی، قیمتي زیاته شوې ده. ځواب درکې بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خبر کوم څنګه د ننګرهار نه دوه پښتنې لري د منونه.
مهرباني کوئ صاحب.
یو خدای دې پیاز پاتله د اوس وخت د پیاز بن دیار باندې شوی دی تقریبا پرته کال وخت پیاز درې نیم سو درې سو خرچ دل من کالدار منی پاکستان نه راتل او ما سټ پیاز اوس من په شپېتو او یا کالدار من دی وخت خرچ کی دې اصلي وجه یې لته چې کې دا دیم دا چې دا دې پټ دې ننګرهار کې دا وړو بورو د انتخاب چې رښتینه منځه شوی دی دې لته چې کې دی.
صحیح. لټول اوریدونکو منندې یو چې ټلیفونونه وکړل او پښتنې وکړې او نظرونه څرګند کړل. لومړی علي کوزي صاحب له تاسو څخه څو پښتنې وي. عبدالواحد له لوګر څخه او همدارس د سکایپ او د افغان بیسیم داتا سو اتل شمیرې لاریم. څو اوریدونکو د بادامو په اړه کې پښتنه کړل چې وایي د بادامو به یې ولې سش کال ټیټی دي.
کانسپ دقیق خبره ده. دا مشکلات دی. یو خو زه باید دا ویم په مجموع کې په افغانستان کې چې هر شی مونږ تولیدو مونږ ته قیمته تمامیږي. یعنی زمونږ دغه د تولید چې د نسبت د نور ملکونو په اندازه باندې مصرف یې جګ دی. قیمته د خپل زراعتي توکي یا ادویه زراعتي یا زراعتي مواد لکه کود کیمیاوي او نور شیان چې دي دا موږ ته قیمته تمامیږي په خپل په افغانستان کې نه دی. یعنی هر تولید چې په افغانستان کې کیږي که هغه کې برق مصرفیږي که هر شی مصرفیږي د همسایګانو په تناسب باندې او هغه امکانات چې نور ملکونو سرمایدارانو ته او خپل سنتکارانو ته مساعد دي هغه په افغانستان کې مساعد نه دي. زمونږه قیمت زمونږ جنس چې دی مونږ ته قیمته تمامیږي. کله کله په بازار کې واقعیت خبره ده چې مونږ د خارجي میوو سره یا د خارجي بادامو سره رقابت نشو کولای. دا اوس که تاسو زمونږ د ګمرکاتو نه راپور واخلئ مونږ د کال تقریبا چې د 6000 ټنه نه اضافه بادام د امریکې نه راوړو او هغه په افغانستان کې خرڅیږي یا د افغانستان د لارې نه بیرته به نورو هیوادونو ته ځي. علت اساسي دا دی چې د هغې سټنډرد جګ دی، کیفیت یې جګ دی او جنس هلته ارزانه تمه کیږي او سړی چې د امریکا بادام راوړي.
د بادام په اعتبار رحمت الله له زابل له ارغنده ولسوالۍ څخه وایي موږ به پخوا بادام په 1500 افغانۍ خرڅول، اوس په 1500 افغانۍ دی، نه دی لیکلی چې کیلو من که څومره، تاسو به پوهیږئ. نو دومره تفاوت ولې دومره زیات تفاوت؟ او د خارج نه دی دا خو دی ګرانه تمامېدو مسله نه وي، دا خو کومه بله مسله ده؟
نه، بله مسله دا ده چې یو خو پخپله پخوا زمونږ په داخل د افغانستان کې ډیره میوه مصرفېدله، تاسو ته معلومه ده، د ورونو شکایت هم وکړو، منګل صاحب هم شکایت وکړو، او پسې را تېر شه د ننګرهار نه هغه ورور شکایت وکړو چې قیمتي ده او مشکلات دي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې زمونږ دولت لاسته راوړنې لري دا، اما په افغانستان کې تاسو وګورئ یو دم خارجي کومکونه په هغه اندازه چې هغه قطع شو، هغه څه چې پی آر ټي مصرفول په هر ولایت کې 200 میلیونه ډالر د میاشتې په ټول افغانستان کې خالی ولایتونو کې پی آر ټي مصرفول، دا ټول کاروبار ختم شو، د خلکو د ژوند سطح واقعا راټیټه شوې ده. تاسو د داخلي بادام تنها که په یو غریب سړی په کور کې یوه دانه بادام هم نه لري، پخوا زموږ خپل مصرف داخلي جګو، داخلي مصرف هم جګو، نو په دې خاطر باندې بادام دغه اوس هم زموږ بادام په بازار کې دا اوس هم په 1500 روپۍ باندې خرڅېږي. زه نه پوهېږم چې دغه ورور څنګه په 1500 په پټي کې غوښتلي دي، په کوم ځای کې غوښتلي دي. په هر صورت اوس د بادامو د انتقال دپاره، د بادامو د تجارت دپاره ساروان صاحب هیڅ نوه ستونزه نشته دی. مونږه ټول تسهیلات تجارینو ته جوړ کړي دي چې بادام باید راوړي. هر څوک چې هر څومره په هر اندازه باندې بادام د صادرۍ هغه صادرولی شي، هغه خارج ته وړلی شي، لوی ترین مارکیټ دا اوس دوه ورځې درې ورځې تاسو کتلی شئ.
په هر میوه دومره اوږدې خبرې وکړم، شاید بیا د پروګرام وخت هم ډېر کم دی، نور تم لن جواب وایس. محمد داود له فرات څخه ویل وای بادرنګ لروي ځواني لرو.
واقع خبره دا ده چې بادرنګ او هندواني په خپل وخت کې د پرا واقع چې په پرا کې مونږ ډېر ګلخانی پروژې لرو، او د دې لپاره د سړو خونو مسله دا ده چې د سړو خونو په ارتباط باندې ترڅو پورې چې خپل سکتور خصوصي سرمایه گذاري ونی کی، دولت بعضی غیر معیاري سړې خونی جوړې کړې دي په بعضو ولایتونو کې، نورم جوړي هغه زمونږ سره په درد باندې نخري. کومنګ د ایران او د پاکستان او خپل د ترکیې په سټانډرد باندې خپل میوه پروسس نکوو، اوس په افغانستان کې موږ فقط درې شرکت لرو چې هغه دا میوه په قوي شکل باندې یو ځل دا یخ یخی یو د انرژي ورکي، یو پس دا غینه هغه میوه په خارج کې خرڅېدل شي. نور موږ هم د په انانوي شکل راوړو، هغه سردخانه چې هغه حداقل فقط لمنګ په کې وساتو چې هغه په 0 درجه حرارت کې هغه زموږ د پاره په درد باندې نخوري. موږ باید مدرنیزه سردخانه جوړ کړو او د مال په کې ساتو. او د بادرنګو په ارتباط باندې مونږ په کوم وخت کې چې د بادرنګو سیزن دی، مونږ حتی د ازبکستان او د ترکمنستان سره د دوی لپاره هغه ترانزیتي لاره د تورغونډۍ د لارې نه خلاصه کړې ده، د هغې لارې نه ایران ته ځي د دوی بادرنګ، اما د اوس پاکستان ته حتی د دوی بادرنګ ځي. خو کله چې د هغه منطقو خپل بادرنګ راورسیږي، زمونږ بادرنګ او زمونږ میوې واقعا د ارزانۍ سره مخامخ کیږي. دا مهمه خبره ده. بله خبره دا ده چې دغه ورو ویل چې باید د ځمکه د لارې نه او د زمینی دالیزونو په ارتباط باندې، دا هم دقیقه خبره ده. دا موږ اوس په دې باندې لګیو، د لاجورد لاره مخکې ورته رسا سه اشاره وکړه چې بهر په ارتباط باندې حتی موږ کوشش کوو په دې باندې کوو کولې شو د افغانستان سرمایه گذار په دې تشویق کو چې موږ خپل کیشتي واخلو او موږ ته پاغه وبو کې یا د ایران د لارې نه یا د هند لارې نه اجازه راکړ شي. دا اوس په چابهار باندې لګیو، زموږ هیاتونه تللی دي، دا او امریکا هم یو شین چراغ وخوده چې په دغه ارتباط باندې کومه کوشي او مننه سه.
بله رسا صاحب، او روز درجه هوا نشان میداد مثلا مثبت 12 اعتراف، مگر ما خنک میخوردیم. باز یکی گفت که برادر درجه خود 12 نشان میده، مگر حقیقی هوا مثل این تر خاصیت ها داره، از او خاطر آدم خنک میخوره. حال در ظاهر امر شما از موافقت ها بسیار زیاد صحبت کردین، راه های هوایی خلاص شد و بسیار مسائلی که ادامه میکنین، این خدا را شکر دلمون باغ باغ شد. منتها مردم که گوش میکنیم، مردم بیخی دیگه چیز میگن. مثلا آقای سپین منگل اس ام اس نوشته کرده که مثلا قیمت ها بالا رفته، وضعیت مردم خراب شده رفته. یعنی سبب از این چی هست در مثل این درجه هوا وریست، یا کدام گپ دیگه هست؟
در مورد دستاوردها اگر صحبت میشه، خب از مشکلات هم یاد شد، اگر مشکلات میشه از دستاوردها هم یاد شد. و در اینجا من فکر میکنم که هم همکاری شهروندان، هم سکتور خصوصی، هم حکومت، ما میتونیم که اگر اقتصاد بهتر داشته باشیم. ما از راه های بدیل یاد کردیم، از کمک مالی که حکومت به تاجران ما میکنه، اما در بعضی مواقع دیده میشه خب یا از حکومت کمکاری است یا از سکتور خصوصی یا هم در بعضی موارد ما متاسفانه نمیتونیم ما مکلفیت های شهروندی خود را ادا بکنیم. ما زمین را در جلسه شورای اقتصادی کرکوزای صاحب هم حضور داشتند، 3 متر مربع 50 افغانی در 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور به اعلان گذاشتیم. متاسفانه تعداد درخواست بسیار کم است. همین لحظه الکوزای صاحب هست در پارک صنعتی باریکاب که زیربنایش ساخته شده، پس برقش گرفته شده تا سرکش تا سیستم کانالیزیشنش تا آبرسانیش و به هزارها جریب زمین وجود داره، اما پروپوزال بسیار کم رسیدنه. توقع ما این بود که پروپوزال بسیار زیاد برسه با توجه به اینکه خب یک جریب زمین را حالا تاجران ما میتونن با 1 لک افغانی به دست بیارن. یعنی در اینجا دیده میشه که سکتور خصوصی ما نیاز هست که بیشتر سهم بگیرد، خب سرمایه گذاری خود سکتور
خب امیر رسا صاحب به خاطر از این جلب توجه یا بلند بردن تشبث سکتور خصوصی باید یک امکانات شما در اختیارشان بگذارید، مثلا معلومات وسیع در اختیارشان بانین، مثلا امکانات در اختیارشان بانین، بگوین مثلا بادام ها میتونین از مثلا سمنگان کابل بیارین بفروشین، از این قبیل معلومات هم اگر در اختیارشان بگذارین شاید بسیاری کسایی که مثلا آرزوی تجارت نداره یک دفعه ببینن که والله اینی کارا را کنیم تجارت ما خوب میشه. از این نوع دادن معلومات یک مرکز موجود است یا نیست؟
من فکر میکنم که در اینجا نقش رسانه ها بسیار زیاد مهم است. شبکه های اجتماعی میتونن که بسیار زیاد نقششان را ادا بکنن. خب متاسفانه در کشور ما مو فضای سیاسی و امنیتی باعث شده تا که ما از برخی خبرهای اقتصادی با دور بانیم. اما اگر امی خبرهای اقتصادی هم سرخط قرار بگیره، من فکر میکنم که این میتونه بسیار زیاد سکتور خصوصی ما را، شهروندان ما را کمک بکنه در قسمت
بله. آگاهی. رسا صاحب، رسا صاحب،
بحث امروز را بله. در مورد دهلیز هوایی گرفتیم. شما
بله.
ممکن دهلیز هوایی بر خیلی بشینیم. دهای عزیز ما چیز تازه باشه.
بله بله.
دلیلش این بوده که ممکن بحثای بیشتر گرفته نشده در این مورد. ولی شما یک کار خوبی کردین که امروز شهروندان ما را آشنا ساختین با دهلیزهایی که ما بیشتر از 100 دهلیز در حال حاضر ایجاد کردیم. 80% هزینه دهلیزهای هوایی را حکومت پرداخت میکنند. تاجران ما میتونند در حال حاضر با بیش از 100 کشور در قسمت تجارت از طریق دهلیز هوایی سهم بگیرند. اینجا نقش رسانه ها خیلی مهم و حیاتی است.
بله، ما موافق هستیم نقش رسانه ها بسیار جات مهم است، منتها رسانه ها هم نمیتونن بسلا از پیش خود بسیاری چیزا را هوایی بگوین. ما هم از شما متشکر هستیم، کسای مثل شما اگر بیان مثل آقای الکوزی فعال سهم بگیرن ما میتونیم که کار خوبتر بهتر بکنیم. متاسفانه با وجود از اینکه رئیس جمهور قبلا یک چند گفتارم داشتن، بیانام داشتن، یک بعضی طرز عملارم به خلم امضا کردن بر تمام وزارتخانه و ریاستا سخن گویایشان گفتن که شما برین همکاری بکنین، مگم تقریبا یک تعداد بسیار زیادشان از این همکاری سرباز میزنن، حتی تلفونا را جواب نمیدن. از او خاطر اگر می شکایت ما را به رئیس جمهور برسن خوب میشه، برای از این که اینا از اجراعات از فعالیت های دولت اگر یا نه ما خبر نمیشیم. ما خود ما میریم بله. از یک جا چخ چخ میکنیم، یک چیز خبر میکشیم، بعد از اون سخنگویا را خیلی برچی ماش میتن، برچی بر از اینا قدر تشکیلات زایه میسازن. خب یا
بله. واقعا نو وس یو بل موضوع چې بل اوریدون کې وکړه لنګرهار څخه د لیکوزی صاحب ته متوجه و دي پښتنه دوی ویل چې یو خې دی پیازو دی بای پښتنه و یو پښتنه بل دا و چې د محمد داوود فکر کوم چې پښتنه و چې وای د تورخم لار کې ځینې مشکلات شته دوی د سیمنټو یادونه وکړه او پاکستان حکومت هم ویل دی او سوداګر هم ویل دی چې په زرګونو یا په سلګونو کانتینر بند پاتې دي. دا مسله څنګه د علی کوزای صاحب؟
بله، یو د پیازو موضوع چون اوس وخت د پیازو د زیاترین موسم د قوس او په عقرب کې زمونږ حاصلات د ټولو سرسیرو ولایتونو چاته اوس بعضې ګرمسیرو ولایتونو کې هم پیاز د پخوا په شانته پراته دي، اما زیاترین موسم زمونږ د پیازو د تولید دغه وخت دی. په دې خاطر باندې پیاز ارزانه شوي دي، واقعا پیاز ارزانه دي، اما موږ ورته یو سلسله تدابیر نیولي تقریبا د کابل په ښار کې هم داسې په دان وردګو کې په بامیانو کې سرتخانه شته دی، یو ته د تاجرانو شخصي سرتخانه هم جوړی کړي. کوشش باید وشي چې دا پیاز سکال پاکستان ته لړ نشي، دا موږ ذخیره کو او بیرته چې د پاکستان نه موږ ته راځي داغه جبیره باید دلته ویستل شي، یو تعداد باید صادر شي چې ضرورت دی ورته، اما یو تعداد چې اضافه پاتې کیږي دې ته پلان جوړ شوی دی او وزارت زراعت او موږ مشترکاً په دې کار کوو. دا واقعیت دی چې په هغه وخت کې چې زمونږ میوه یا سبزي راورسیږي ډیر ارزانه کیږي. په شپېته کالدارې باندې دا ورور چې وایي یو من اووه کیلو پیاز واقعاً ډېر شفغانۍ شولې، دا ډېر زیات یو ناچیزه شی دی. د تورخم مشکل یو تخنیکي مشکل دی او د فساد نه ډک یو مشکل دی چې ما خپل جلات ماب رئیس صاحب جمهور ته ویلي. دا مې د ننګرهار د والي سره خبرې کړي، دوه ځله څلور ځله دې ته هیئتونه لاړ. مشکل دا دی چې په تورخم کې موږ د پاکستان سره ساحه زموږ ډیره کمه ده، هم هغه مخته د بارډر نه او هم دې مخته. یو ولاره دا یو زنجیر دی، په دې زنجیر باندې باید د ورځې حداقل 2000 موټره د هغه مخې او د دې مخې تیر را تیر شي. او زمنن په دې کې د خلکو تګ را تګم دومره ډیر دی چې په زورونه خلک د تورخم نه عبور کوي. دلته زمنګ سرحدي مسولین او همدارنګ یو تعداد د هغه ادارې چې د ترانسپورت او همدارنګ د ګمرک د شاروالۍ او امنیتی خلک دي هم دې مخته مخته په خپل منځ کې د دې لپاره یو میکانیزم نه جوړي. په موږ د پاکستان د حکومت سره په دې فیصله کړې وه چې سار په 2 بجې باندې به کار شروع کیږي او تر ماخستان تر 2 بجې پورې به کار جریان پیدا کوي. تر 4 بجې پورې به ډکی موټر راځي، د 4 نه وروسته به خالی موټر راځي. دوی خالی موټر نه پریدي او دا خالی موټر اوس تقریبا 2000-2500 موټر په تورخم کې ولاړ دي. دا لاندې د دې لپاره چې سړک خراب دغه نه کې بند نه کې دا لاندې خړ تخته کړی دي، الته ولاړ دي او د دغه په اساس باندې تاجران تباہ او برباد شو. دغه کانټینر د شپینګ کمپنۍ نه چراغله دی، دا باید په 1500 ورځو کې بیرته کمپنۍ ته لاړ شي. کلاړ نشي، $200 باید د ورځې دا سړی جریمه ورکي. هر سړی باندې 2000-3000 حتی 40 ورځې 2 میاشتې د خلکو کانټینر ولاړ دی. او دغه زمنګ پولیس او د پاکستان طرف پولیس دا دواړه لاسونه سره یو ځای کړی دي او دوی د هر موټر نه 50000 1500 40000 کالداري اخلي، هغه ته اجازه ورکي دي نور ته نه ورکي.
د دې نه ټول افغانستان خلک خبر اداري کول اتحاد اتفاق دارن، مگم در اصلاحات هیچ کسی اتحاد اتفاق نداره. امید ببخشین یک داد افتش تقیدگی دیگه داریم، از او خاطر امی مسئله مشکلات امرای رساس هم صحبت کنیم کنم با رئیس صاحب جمهور نزدیک هستن. رساس چند موضوع سه که الکوزی صاحب گفت امی قرنطین ورق یک چیز یاد کردن، امی قرنطین ورق یا سرتیفیکت یا نرم استاندارد، اینا چیزایی هستن که چی در دهلیز هوایی چی در دهلیز زمین و در هر جای یک مشکل عمده اساسی است. امی نرم استاندارد مثلا ایتالیا در کل امته خود سه امو بیرق سه رنگ میمانه، کلگی میفهمن که این مال ایتالیا است و گارانتی است و کلگی سرش اعتبار میکنه. افغانستان تر یک چیز داره که امور هر کس ببینه والا این مال حقیقی افغانستان است و از طرف دولت گارانتی است، بدل بیغم امور بخره. ات یک چیز هم سرش کار میشه در افغانستان یا نیست؟
موضوع سرتیفیکیت یکی از موضوعات بود که ما متاسفانه در گذشته مشکل داشتیم. یکی از دلایلی که جلغازی سیاه به پاکستان میرفت و پاکستان را پروسس میکرد و چین روان میکرد، باز چین را بسته‌بندی میکرد، به خارج از کشور خود صادر میکرد که قیمتش چند برابر میشد. اگر یک کیلو جلغازه در افغانستان فرض بکنیم اگر 500 افغانی بودی، به پاکستان به 1000 میرسید، به چین به 2000، بالاخره به مارکت‌های جهان به 2500. اما خوشبختانه ما اخیراً برخی از کارگاه‌های آموزشی را برای تاجران ما از سوی وزارت زراعت و آبیاری و مالداری برگزار شد که اونا آموزش دیدن. اما معیارهایی که چین مد نظر گرفته بود ما پوره کردیم که خوشبختانه 25 شرکت ما در بخش صادرات جلغازه سرتیفیکیت چین به دست آورده. همین گونه دیگه شرکت‌های ما و تاجران ما معیارهای استانداردهایی که برای جهان هست، خب بیشتر اشاره کردیم وقتی که خربوزه ما به لندن میرسه او به یک استاندارد میرسه. این گونه نیست که به هر شکلی که خواسته باشیم ما روان بکنیم. در خیر لندن هم معیارهای خود داره. در رابطه با استانداردسازی در افغانستان یاد کردین اداره محترم استاندارد در این مورد کار میکنه. استانداردهایی که به نام افغانستان هست او را ساخته. حالا شما میبینین اگر کالاهای ما صادر میشه با اون بیرق افغانستان و نام افغانستان با مارکت های جهان در حال حاضر صادر میشه. اما باز هم ما نیاز داریم که روی استانداردسازی بیشتر کار کنیم در کشور، روی بنامو نام و نشان مارک افغانستان بیشتر کار کنیم که اگر به سطح جهان هم صادر میشه از خیلی فاصله دور شناخته شود که مال افغانیسته و با کیفیت از داخل افغانستان وارد شده.
بله سب.
بله.
علی کوزای سب امدا کله چې په یو جنس باندې د افغانستان بیرغ وی او یاغه ستاندارد او نورمونه چې رسا سایبر اشاره وکړه، آیا بهرنیان په باور کوي؟
بله، او په اکثر ملکونو کې په باور کیږي، اما دغه یو ټیسټ دی چې هغه ډیر مخصوص ټیسټ دی چې هغه ټول ملکونه پاغه باندې باید د یو معتبر کمپنۍ چې هغه د ISO سرټیفیکیټ ولري هغه باید تصدیق کړي چې دا ټیسټ په دې باندې انجام شوی دی. دغه ټیسټ دا دی چې دا په کوم رقم زمکه کې کرل شوی دی، پرزن پاغه کې مرض وو نه یا د ځنګل نه راغستل شوی دی یا د فارم نه راغستل شوی دی. دغه تی مسایلو کې یو څه ستونزې شته دی، وس هم شته دی، اما هغه سرټیفیکټونه چې وس موږ کوم دغه ملکونو ته لیږو په دغه کې موږ د جلغوزو په ارتباط باندې چې رساسې بویلې دا مشکل درلود، دا مشکل حل شو. د زعفرانو په ارتباط باندې هم موږ دا مشکل لرو، دا مشکل هم وسره حل کو، د چین سره وس حل شوی دی، هغه موضوع حل ده پخوا. اما په اکثره داسې ملکونو کې لکه هندوستان او د پاکستان او ایران او مرکزی آسیا په دوی ستانډردونه تقریبا موږ سره مشابه او عین ستاندرد چې موږ لرو دوی هم عین ستاندردونه لري، نو پاغه کې موږ مشکل نه لرو. خدارو پاسره خصوصا دارو پاسره او د چین سره موږ دا مشکلات د یو متعدد ملکونو سره وسم لرو چې وچه میوه خصوصا د مسکو سره موږ دا مشکل تر وسه پورې نه دی حل شوی. موږ په خوا د کال تقریبا 10000 ټنه کشمش به دغه ته صادرول، مسکو ته صادرول، سکه له موږ ټول 15000 ټنه صادر کړي دي چې دا هم ډیر لوی ستونزه ده. هغه یو مخصوص قرنټین ورقه استلید چې هغه ډیر ملکونه نه تنها موږ بلکې د آسیای مرکزی ملکونه هم د دغه مشکل سره مخامخ دي، اما تر یو اندازې پورې دا مشکل حل شوی دی، اما نورم به کار وشي.
یو بل پښتنه دی اوریدونکو، د دین محمد احمدی لکندهار لیکلی دی، وای کله چې اوایي دهلیز پرانستل شو لکندهار ډیر میوه هند ته لاړه، لیکن لغه اولې پیری ورسته بیا چاوانه ورېدل چې ډیر مال دی حواله لاره صادر شوی بی، د دې علت څه دی؟
دا څنګه ده زمونږه هر ورځ به د ریاست جمهوریت طرفه نه رساسې په جریان کې ده، مونږ ته پلان را کول کیږي. بعضی زینو کې زمونږ تجار حتی وعده کړی چې زلس تن نن آماده کول شم، مونږ چې تلی ولته دوه تن نه ده آماده کړی، هغه منطقو دا مشکل شته ده. اما میوه تل ده په نورمال شکل باندې په هر هفته کې دوه درې پروازه کیږي. زما چې دا تا ته وویل چې دا څلور اضافه ده، څلور زره ټن میوه چې تللی ده، دا میوه چیرته تللی ده؟ خو دا ټول دغه ته تللی، اما د هوا د لارې نه هغه شانتې میوه نه شو تللی چې مونږ د ځمکې د لارې نه لیږو. مونږ په کال کې دوه نیم لک ټنه تازه میوه لیږو خارج ته، نو دا دوه نیم لک ټنه خو مونږ نه شو کولای چې اته یو برخه نه شو لیږل. تنها د بندرې واګې د لارې نه مونږ پروس کال خالي 50000 ټنه خالي تازه میوه هندوستان ته لیږلې ده، او سه کال تر اوسه پورې 40000 ټنه مونږ د ځمکې د لارې نه هندوستان ته میوه لیږلې ده. دا خو ټوله د قندار میوه ده، د بل ځای خو نه ده، د قندار ده، د کابل ده، یو د غزایدو.
بله سمیر صاحب، د بادامو یادونه درو اوریدونکو وخت له درو مختلفو سیمو څخه، بادام په افغانستان کې ارزانه دي او بادام فکر کوم چې دومره ډیر مشکلات هم نه لري لکه مڼې او نور میوه چې لري، ځکه چې په ستاندارد کې به شاید دومره زیات پرابلمونه هم نه وي. او هند یو له هغو هیوادونو څخه چې بادام ډیر غواړي او تقاضا ورته شته، د هوایي دهلیزونو لاري د بادامو ته کوم خاصه توجه شي او یا سوداګرو ته یو امتیاز ورکړل شي چې ډیر صادر شي، دا امکان شته؟
در حال حاضر بادام صادر میشه از افغانستان به کشورهای مختلف و این هم بستگی به نمو خاص و تقاضای تاجر ما داره، اما باز هم به گفته شما نیاز داریم ما بیشتر در این بخش توجه صورت بگیرد، در بخش همان گونه که ما در دلغازه انجام دادیم، در بادام و در پسته که در بادغیس ما بهترین پسته را داریم و در دیگر ولایت های کشور. حرفی است که در حال حاضر دهلیز ها ایجاد شدن، بیش از 100 دهلیز، تیاره هم آماده هست، امکانات هم وجود داره، حکومت تمامی زمینه ها را فراهم ساخته برای تاجر ما. حالا تو به میدان تاجر است، تاجر چقدر میتونه کالای خود را بیاره به میدان هوایی؟ به هر اندازه که تاجر کالای خود را بیاره، به مو اندازه امکانات وجود داره که او به خارج از کشور از طریق دهلیز هوایی انتقال پیدا بکنه. تاجر ما هر نقطه از جهان را که خواسته باشه، در حال حاضر اگر ما دهلیز داریم میتونیم کالاش را صادر بکنیم، و حتی اگر میخوای با دیگر کشورهای جهان هم دهلیز هوایی ما توقعشان باشه را ایجاد میکنیم. در حال حاضر تاجرها از ما خواستند که ما یک دهلیز هوایی با استرالیا هم داشته باشیم که ما روی این مسئله کار میکنیم که چگونه بتونیم با استرالیا صادرات داشته باشیم، همین گونه با دیگر کشورها. اگر امروز دهلیز هوایی با تمام شهرهای اروپا، با تمام شهرهای هندوستان، با قزاقستان، با ترکیه، با عربستان سعودی، با چین ایجاد شده، این خواست تاجر ما بوده. قبلا نمایشگاه ها برگزار شده، بازاریابی شده برای کالاهای افغانی در خارج از کشور و بعد دهلیز ایجاد شده. این حال بستگی داره که چقدر تاجر ما آماده است، چقدر تاجر ما میتونه کالای خود را بیاره به میدان هوایی. پروازها آماده هست، ما با چندین شرکت هوایی به توافق رسیدیم و کشورهای جهان کلاقمند کالاهای ماست. نه تنها بادام، نه تنها جلغوزه، بل در بخش زعفران ما، در بخش قالین ما، خوشبختانه حالا قالین به نام افغانستان در خارج از کشور صادر میشه که پیش از این متاسفانه این میره به کشور دومی و او به نام او کشور صادر میشد در جهان، اما حالا به نام افغانستان صادر میشه کالاهای افغانی. باز هم یک بار دیگر تکرار میکنم که چقدر بله. تاجر ما آمادگی داره، زمینه فراهم هست، نه تنها بله قندهار، نه تنها کابل، بلکه پلانی است که به مزار شریف هم از طریق میدان هوایی همین گونه به هرات و دیگر ولایت‌های کشور